سلامونه درنو اوریدونکو اته بجې شوې په رواني وسات کې درته تاندې څنګ یو درس سات خبرونه هم لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او څو راپورونه هم شته. د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دوه نورو میاشتو لپاره وغځاوه. اسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایرانه ډېر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دي. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمې د راتلونکي کال دورې تر ومې تمدید کړی، خو د طالبانو حکومت څو وارې هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایرانه وارد شوي وو. په تېرو دوو میاشتو کې طالب چارواکو دوه وارې په نیمروز کې د ایران له تیلو څه باندې ډک 50 ټانکر بیرته ورواستول او ویل چې دا تیل بې کیفیته دي. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د همګړۍ د افغانستان صادرات 1,600,000,000 ډالرو ته رسېدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډېر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیې ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزې عمده صادراتي توکي دي. دا یې په داسې حال کې شوي چې د افغانستان اقتصاد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له جدي بحران سره مخ دی او د قانونو د غیر مسلکي استخراج او د ډبرو سکرو په بې توپیره صادراتو هم نیوکې کېږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مالدیف د والیبال ملي ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان کوربه مالدیف لوبډلې ته په پرله پسې 3 سیټونو 46-25-25 نمرو سره ماتې ورکړه او د والیبال د 4 اړخیزو سیالیو د جدول سرته راغی. افغانستان باید نن د جدول له 4 کمزوري لوبډلې سنگاپور سره مخ شي او د بریا په صورت کې به پایلوبې ته لار پیدا کړي. بله نیمه پایلوبه نن د مالدیف او مالیزیا ترمنځ ده. د افغانستان، مالیزیا، مالدیف او سنگاپور د والیبال د ملي لوبډلو 4 اړخیز سیالۍ د فبروري له 28 پیل او تر 28 دوام کوي. تمه ده پایلوبه د دوشنبه په ماخوستن وشي. د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو جی شل مشرانو د شنبې په ورځ له اوکراین سره د جګړې په خاطر مسکو په کلکه وغنده. یوازې چین او روسیې د دې ګډې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. هند چې د شلو هیوادونو د ډلې د مشر په توګه په بنګلور کې د دې غونډې کوربه و، نه یې غوښتل چې د جګړې مسله راپورته کړي، خو لویدیځو هیوادونو ټینګار کړی چې د هرې هغې پایلې ملاتړ به نه کوي چې د جګړې غندنه پکې نه وي. د جی شل غړو ترمنځ د بشپړ توافق نشتوالی په دې معنا دی چې خبرې په دوو ورځو کې خلاصې شوې. او پولند وایي روسیې د دروژ په پایپلاین له لارې د هیواد ته د تیلو صادرات بند کړي. د پولند د پی کی این اورلاین اجرایوي رئیس دانیل اوبایټیک د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې دا شرکت به د دې خلا د ډکولو لپاره بدیلې سرچینې وکاروي. د اوبایټیک په وینا د پولند د اومه تیلو یوازې 10% له روسیې څخه راځي. د دروژ په پایپلاین له لارې د روسیې د تیلو بندول یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته شول چې اوکراین ته د پولند له لورې د لیوپارد ټانکونه وسپارل شول. پر اوکراین د مسکو له برید وروسته او د اروپایي ټولنې د بندیزونو له لګولو مخکې د پولند اورلاین شرکت له روسیې څخه د سمندر له لارې د تیلو او سونګ موادو تیرل بند کړي وو. درنو اوریدونکو، مخکې مو هم یادونه وکړه چې پرواني اوسات کې تانې څانګې او همدا ډول درسات خبرونې لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو شورا د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مدافع وکیلانو ژوند ته د متوجه ګواښونو د مخنیوي په هدف بحث کیږي. دغه بحث کې د افغانستان د مدافع وکیلانو په اوسني وضعیت هم خبرې کیږي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
بلجیم، کوستاریکا او توګو هغه یوادونه دي چې د مدافع وکیلانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ناسته وربللې ده. تمه ده په دې ناسته کې چې له دوشنبه د فبروري 28 پیلېږي د افغان مدافع وکیلانو له خطر ډک ژوند هم تر بحث لاندې ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم دایمي استازولي د علي زیا محسنی په نوم د یو افغان مدافع وکیل لاندې خنو ډک پیغام په خپل ټویټر خپور کړی چې وایي همکاران او ملګري له سخت خطر سره مخ دي.
My colleagues are in a dramatic and critical situation in Afghanistan.
د کابل سقوط را وروسته زما همکاران په افغانستان کې په یو سخت حالت کې دي. ګڼې بندیان دي، د پام وړ شمیرې وژل سوي یا هم ټپیان سوي، د بیلابیلو بریدونو هدف ګرځېدلي. زه هیله من یم چې زما غږ د افغان مدافع وکیلانو غږ اوچت کړي چې په افغانستان کې شکنجه سوي او اوس د خپل ځان، ماشومانو او کورنۍ د خوندي کولو په لټه کې دي.
Their children and their families.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له خطر سره مخ مدافع وکیلانو د ژغورنې لپاره کمپاین پیل کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو تر قاضیانو وروسته مدافع وکیلانو ډېر خطرونه ګاللي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د میاشت مخکې رپورټ په اساس افغان مدافع وکیلان، قاضیان او د حقوقو فعالان له سختو ګواښونو سره مخ دي. طالبانو په وار وار ویلي د تیر نظام کارکوونکو ته یې د عفو اعلان کړی او کار نه پرې لري. د طالبانو له دې ډاډ سره سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت او د قاضیانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورتر مارګریت ستروید د یو ګډ راپور په اساس چې د جنوري په شلمه خپور شو راغلي، هغه څارنوالان او وکیلان چې د طالبانو د غړو دوسیې مخ ته وړي وي له سخت خطر سره مخ دي. د راپور په اساس په کابل او نورو ولایتونو کې لږ تر لږه 12 څارنوالان د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي او دا لړۍ هم روانه ده.
و موریدل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مدافع وکیلانو ژوند ته د متوجه غواخونو د مخنیوي په هدف بحث جوړوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغان ښځو پر اوسنی وضعیت د امریکا په سیاتل ښار کې د شنبې له شپې د یوې اونۍ په مخه اوپرا پیل شوه. د اوپرا ننداره د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلانده لمرونو ناول څخه په الهام افغان فلم جوړونکي رویا سادات ترتیب کړې. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
د امریکا د سیاتل ښار پیژندل شوی اوپرا د افغان ښځو ژوند ننداری ته وړاندې کړی او هڅه یې کړې هغه څه چې په ښځو تیر شوي او لا هم روان دي خلکو ته وښیي. په واړو عمر د نجونو جبري ودونه، وهل ټکول، د طالبانو دورې وهل او د ښځو محدود ژوند هغه صحنې دي چې د سیاتل د اوپرا هنرمندان او ممثلین پرې تمرکز لري. د سیاتل د اوپرا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده.
مهمه برخه یې د ښځو او د مینې په اړه ده، د ښځو د پیاوړتیا په اړه، هغه ښځې چې د ځان لپاره پاڅېدلې دي.
میرمن سادات دا اوپرا د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د یو مشهور ناول A Thousand Splendid Suns یا زر ځلاند لمرونه په اساس جوړه او نندارې ته ایښي. زر ځلاند لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2008 کې چاپ شوی. په ډیر خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه ترخیږي چې د عمر توپیر یې 40 کاله دی او جریان یې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي، خو د خاوند او ټولنې بد چلند، ځورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. سادات د فرانسوي خبري اژانس سره د اوپرا تر پیل مخکې په خبرو کې ویل د افغانستان د ښځو کیسه لا هم هماغه پخوانی او ترخه کیسه ده او لا بدله شوې نه ده.
له بده مرغه هغه غمجنه کیسه یو ځل بیا زما په هیواد کې د خلکو او ښځو لپاره تکرارېږي. داسې کیسه نه ده چې تېر کې پېښ شوې وي او تاسو یې اوس په اړه اورئ. همدا شېبه دا وضعیت دوام لري.
د سیاتل په اوپرا کې د افغانستان داستان په انګریزي ژبه بیانیږي او لوبغاړي هم افغاني جامې په تن دي. اوپرا د تیاتر یا تمثیلي او بڼه ده چې لوبغاړي ډراماتیک رولونه د موسیقۍ په مرسته د سندرو په شکل بیانوي. دوی د هر داستان لپاره ځانګړي جامې، سټیج او نڅاوې ترسره کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ښځو روان وضعیت پر نړیوال سټیج نندارې ته وړاندې کیږي. د طالبانو له بیا واکمنې دورا یې سي افغان نجونې له تعلیم منع شوي، ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره ګرځول شوي، هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره په اعتراض وتلي ډېرې بندي او ان د راپورونو له مخې شکنجه شوي دي.
د بی پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د ازادېدو په خاطر د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. پندوس ورځې کېږي چې مرتضی بهبودی د طالبانو په زندان کې دی. د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي تر اوسه په بهبودی د لګول شویو تورونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. ځینې خبریالان هم وایي د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو نیول خبریالان ویروي او کار ورته سختوي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
متاسفانه هنوز هم بازداشت های خبرنگاران از سوی امارت اسلامی جریان دارد.
دا خبریالا چې د طالبانو د حاکمیت په سوری کې هم له ټولو ننګونو سره خپل کار ته دوام ورکوي وایي په بیلابیلو بهانو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول په کاري ساحه کې د دوی ویره ډېره وي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
بازداشت خبرنگاران معمولا
د اسلامي امارت لخوا خبریالان معمولا د خبریالۍ په خاطر نه بلکې ویل کېږي چې د حقوقي او شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. له همدې امله خبریالان نیول کېږي او زنداني کېږي. دې مسلې ورځ تر بلې خبریالانو ته په کاري ساحه کې ویره ډېره کړې ده.
فعالیت خبرنگاری رو سترین کرده است.
په داسې حال کې چې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له نیولو 50 ورځې تیریږي، د بیپولي خبریالانو ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د دې سازمان د عقیدې او بیان ازادۍ د ملاتړ برخې راپور ورکوونکي ارنا خان ته شکایت کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې له هرې ممکنه لارې د مرتضی بهبودی په ازادولو کې ونډه واخلي. د بیپولي خبریالانو د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر انتوان برنارد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا 50 ورځې ډېرې زیاتې دي. موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د ازادولو په برخه کې زموږ ملاتړ وکړي. مرتضی بهبودی یو خبریال دی، هغه خبریال چې د رسنیو همکارانو ته ارزښت لري او باید ژر تر ژره آزاد شي.
مرتضی بهبودی د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 8 نیټه د طالبانو له لوري ونیول شو. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر ظریف کریمی وایي له 500 ورځو تیرېدو وروسته هم د ښاغلي بهبودی د نیولو په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکول شوي. ښاغلي کریمی ازادي راډیو ته وویل
څومره چې موږ معلومات لرو بهبودی له استخبارات سره دی. تر اوسه په هغه لګول شوي اتهامات معلوم نه دي او موږ هم پوره معلومات نه لرو. هیڅ بنسټ او حتی د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم پوره معلومات نه لري، کای لري هم نه یې شریکوي.
مرتضی بهبودی افغان فرانسوي خبریال دی چې له فرانسوي رسنیو سره یې همکاري درلوده او دوه میاشتې مخکې د رسنیزو فعالیتونو په خاطر افغانستان ته راغلی و. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په وینا د 2023 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي دي چې ډېرې د خبریالانو د سپکاوي او د هغوی د زنداني کولو دي. و موردل چې یو افغان فرانسوي خبریال له 50 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زرګونو کسانو پرون د جرمني په برلین ښار کې د برندنبرګ دروازې مخې ته راټول شوي وو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې د خبرو اترو په ملاتړ لاریون وکړ. نور جزئیات ته صفي الله ستانکزي په راپور کې.
دا لاریون پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کلیزې یوه ورځ وروسته ترسره شو او د یوې مشهورې کیڼ اړخې سیاستوالې سهرا واګنخت او د جرمني د ښځو د حقونو فعالې الی شوارزر په بلنه خلک سره ټول شوي وو. میرمن سهرا د کیڼ اړخې افراطي ګوند د لینک سره تړاو لري چې د پخواني ختیځ آلمان د کمونیست ګوند له پاتې شونو جوړ شوی. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د راپور په اساس د واورو او یخنۍ سره سره د برانډنبرګ دروازې هرې خواته ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو. د دې لاریون یو شمېر ګډونوالو د سولې بیرغونه له ځانه سره لیږدول. د جرمني پولیسو پرون ماسپښین تر دوو بجو پورې د دې لاریون د ګډون کوونکو شمېر 10,000 ښودلی او خود تنظیموونکو دغه شمېر 50,000 تنه اعلان کړ او د دې غونډې د امنیت د تامین لپاره شاوخوا 1400 پولیس هم هلته موجود وو.
د مظاهره له ګډونوالو یو تن د خپل هدف په اړه وویل:
موږ غوښتل چې د سولې لپاره مظاهره وکړو. موږ د سولې او د شخړو د عدم تشدد د حل لپاره ولاړ یو، او موږ له هغه څه سره موافق نه یو چې زموږ حکومت یې کوي. او موږ غواړو دلته په واټونو کې دا ښکاره کړو.
د جرمني خبري اژانس خبر له مخې منتقدینو بیا د دې لاریون تنظیمونکي په سادګۍ او د جګړې له واقعیتونو په ناپوهۍ تورن کړي. د دې لاریون پر ضد څو وړې غونډې هم پرون په برلین کې د برانډنبرګ دروازې په شاوخوا سیمو کې وشوې. په دغو غونډو کې د جګړې د پلوي سمبولونه ښودل منع شوي وو. دوه اونۍ مخکې سارا واګنخت او الی شوارزر د سولې منشور خپور کړ چې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز څخه یې وغوښتل اوکراین ته د وسلو د استولو بهیر ودروي. دغه منشور هم له روسیې سره د اوربند او د سولې د خبرو غوښتنه کړې، او تر پرون ماسپین پورې تر شپږ لکه څلوېښت زرو ډېرو کسانو په آنلاین ډول د سولې له دغه منشور سره موافقه کړې وه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز وویل اوسمهال د روسیې ولسمشر د خبرو اترو یوازې یوه بڼه مني چې هغه بې قید او شرطه تسلیمېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې په یو دولس مادهیز وړاندیز کې په اوکراین کې د سیاسي حل غوښتنه کړې، خو له روسیې نه دي غوښتي چې له اوکراین ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د چین د وړاندیز د ځینو برخو هرکلی وکړ، او ویل دا یو مشخص پلان نه دی، خو دی به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وګوري او په اوکراین کې به د اوربند لپاره د هغه په وړاندیز خبرې وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګ یو درسي ساعت خپرونې واوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته یوازې بې دغه تنخ نه جوړیږي، یوازې ته خبرو قصه کوم وسه. دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري، او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو، او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله. دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې تو شاګردان لړل شکایت وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. به لړم غزم پرې خو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه. غزای کې بیا استاذ په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر نه خوشاله. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې سي شو، درس ورکول مې شي، شاګردان راضي وو. مونږ خپل سي او کور کې مې مشمن باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و. خپل تختې باندې لیکچر ورکول، مشمن دغه سزده کول د انګلیسي دغه سمچوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلی دي هغه غته رسېدلی نه یو. ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بې دغه تنسه نه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کوم وسه. دا اصل دلیل هم دا دی. دا دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ شو ما یو سی بارا کی خبر وکم دا ټول له امده تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کېدای شي. یعنی کچېرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نو هغه کچېرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپل مات دا چې څنګه دې ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وه لار پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې د خپل غاک، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلات شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنتون سره دوی به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي یو ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم د فلانی زوی کولای چې تی نشي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې دې تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دې زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. دا نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای، خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې ماسې کې، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای یا دومره چیرته قوت لرم. همدغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاوي یا هغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو لاروا پوپ هنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان پر ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد لمنځ وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ماوره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالی ستا او لیدل کیږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنه چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنه په نل نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دای کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ هغه ځوانان چې عاید لري کیدی شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږ یې مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې